ای غواړی څنګه کتاب ځنی جوړ کړي په څومره وخت تکمیل کړي؟
زه خو فکر کوم اول خو به په دې کار وکړم چې هغه ټول نظمونه چې د جنگ باره کې لیکل شوی دي او په هنري ژبه لیکل شوی دي هغه پیدا کړم. بیا وروسته له هغه نه فکر کوم چې دغه کتاب په موضوعاتو باندې وویشم، مختلف موضوعات به فکر واخلم او نظمونه کوم پیدا کړل څو نظمونه هغه به فکر هغه
یعنی دغه د جنگ تباهي یا د جنگ کوم مشکلات چې دي دا غواړي چې د مختلف مشکلات بیل بیل بیان کړي.
او د جنگ مختلف اړخونه یعنی په کوم خواو کې موږ له جنگ نه متضرر شوی یو، په چاپیریال په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، زمونږ په معرف په برخه کې، زمونږ خلک پر رواني مشکلاتو اخته شوی دي، زمونږ ماشومان له ښوونځي نه خلاص شوی دي، یعنی بې کوره شوی دي، خلکو اولادونه له لاسه ورکړي، چا کورنۍ له لاسه ورکړي، یعنی ډېر داسې مشکلات دي. زه غواړم چې په مختلف موضوعاتو دا بیلې کټګوري جوړې کړم، تنه او هر یو باره کې هغه نظمونه چې ارتباط ولري له هغه موضوع سره یو ځای کړم. فکر ورسره
څه فکر کوي په خپل ذهن کې څومره وخت ور کړی دی کار ته؟
یعنی که تحقیق پی وشي او د نظمونو په لټولو کې ډېر وخت رانه ونه لګیږي، فکر کوم انشاءالله په شپږو میاشتو کې ممکنه ده چې دغه کار وکړی شم.
کامیاب
استادانو په لارښوونه مننه. خوشحاله
دگلو بھانے مچکڑم زوڑیا چھرا پیاد سے پشپشتو کی لغزیرم خندہار چھرا پیاد سے دگلو بھانے مچکڑم لاستر زنکشین نشستا د انګورو او انار چرا پیاد سے پشپشتو کی لغزیرم خندہار چرا پیاد سے دگلو پانے مچکم
یو خبر خلکو ته مهمه وی خو د هغې په باره کې باوري معلومات ونه لري نو اوازو ته لار پرانستل کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې چې صرف د یو ګوند حکومت و او د بیان آزادي نه وه، نو کله چې د شوروي اتحاد بنسټګر ولادیمیر ایلیچ لینن په 53 کلنۍ کې مړ شو، د مړینې د علت په باره کې مختلفې اوازې خپرې شوې. یوه مشهوره خو غیر سرکاري اوازه دا وه چې دای د سیفلیس ناروغي په وجه مړ شوی دی. دغه خبره ځکه په رسمي ډول نه کېدله چې سیفلیس ناروغي له ډیرو جنسي روابطو پیدا کیږي او د لینن پیروانو نه غوښتل چې د لیډر اهمیت ته صدمه ورسیږي. د لینن د مرګ د علت په باره کې د تازه تحقیق د ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د پخوانی شوروي اتحاد د بنسټګر ولادیمیر ایلیچ لینین د مړینې په باره کې مشهور نظر دا دی چې هغه د سیفلیس د ناروغۍ په وجه مړ شوی دی، خو تېره اونۍ د محققانو یوې ډلې دا نظریه ناسمه وبلله او وی ویل چې ذهني فشار او پریشانی، ارثي روغتیایي ستونزې او یا شاید د زهرو خوړل د لینین د مړینې اصلي علتونه وي. لینن په 1940 کال کې په 35 کلنۍ کې مړ شو او له هماغه وخته دا آوازه و چې دی د سیفلیس په ناروغۍ چې له جنسي روابطو پیدا کیږي مبتلا و او هم دا مرض د مړینې علت و. خو تیرونی په امریکا کې په یوې علمي غونډه کې د کالیفورنیا پوهنتون د عصبي ناروغیو یو متخصص څرګنده کړه چې سیفلیس نه بلکې ارثي روغتیایي ستونزې، عصبي فشار او یا د زهرو خوړل ممکن د لینن د مړینې اصلي علتونه وي. د نیوز ګوګل رپورټ سره سم د لیلن د مړینې په باره کې دا نوې نظریه ډاکټر هندی وینټرز او روسی تاریخ پو لیو لیوری تیرونی د میریلند پوهنتون په هغه کانفرنس کې اعلان کړه چې هر کال د تاریخ د مشهورو شخصیتونو د مرګ د علتونو د څیړلو په باره کې جوړیږي. د میریلند پوهنتون په دغو کلنیو غونډو کې د تاریخ د ځینو مشهورو کسانو مثلا د لرغوني مصر دیو نامتو پاچا یا فرعون توتنخامون او د جنوبی امریکا د 19 پیړۍ د نامتو مبارز سیمون بولیوار د مرګ د علتونو په باره کې د شویو تحقیقاتو نتایج اعلان شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد 35 کلن لیډر د ژوند په وروستیو میاشتو کې په 1940 کال کې څو ځله مغزي سکته وکړه چې د دغو سکتو علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. د لینن د مړي معاینات ښیي چې د هغه په دماغ کې د وینو رګونه ډیر ټینګ او سره ورغلي وو چې معمولا د وینو د لوړ فشار یا زړبودن په وجه رامنځته کېږي. ډاکټر فیلیپ مکویک چې د میریلند پوهنتون په کلنی کانفرنس کې د لینن د مرګ د علتونو په اړه خبرې کولې وویل چې د لینن د رګونو دغه سي تسلوب او ټینګوالی غیر طبیعي ښکاري ځکه اول خدای د مرګ په وخت کې بډانه وو او بل دا چې داسې نه ښیي چې د دماغ د رګونو د تسلوب او ټینګوالی باعث شي د ده په بدن او د ده په ژوند کې نه لیدل کېږي ځکه د دې مړي معاینات وښودله چې د وینو د فشار ناروغي نه لرله، د شکرې په ناروغۍ مبتلا نه و، وزن هم زیات نه و. دغه راز نه خپل سګرټ څکول او نه بل چاته اجازه ورکوله چې د مخې ته سګرټ وڅکوي، نو د دغه سړي د وینو رګونه ولې دومره ټینګ شي؟ د ډاکټر فیلیپ مکویک په نظر ډېر امکان دا دی چې لینن د ذهني فشار په وجه، د ارثي عواملو په وجه یا ممکن د زهرو په وجه له منځه تللی وي. خو د هغه د خپل وخت د ډاکترانو د نظر چې سیفلیس ناروغي بل په خو غورځولی وي سم نه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د یو خواږه حکایت د اوریدو بلنه درکو چې تر ټولو قیمتي شی نمیږي. حکایت فریدا سیفی لولی.
یو تکړه خزه چې روحي تر جسم هم خکلې وو په غرونو کې روانه وه. د په یو دره کې د سین په اوبو کې ډیر قیمتي کاڼي ته پام شول. لاسي ورغوت کړ، راوای خست. په سبا یې د ځان غوندې د غرنیو لارو یو لاروی ولید چې وږی و. لاروی ورنه ډوډۍ وغوښته. دی په غاړه کې اچولې کڅوړه پرانیسته، ډوډۍ یې راواخیسته، سړي ته یې ونیوله. سړي چې په کڅوړه کې قیمتي کاڼي لیدلې وو هغې ته وویل، دا کانه به ما ترانه کی. خزی بی لزند قیمتی کانه هم لاروی تا ورکر. لاروی ده دغو کانو پو بایا پوهیده. دیر خوشحال شو او پزرکی ورتیر شو چی نور نو طول عمر ل احتیاج وود. چور از پس ده خزی ده کور دروازه وده بیده. همه آغا سره او. خزی تای اوین، ستا کور می پا دیر زحمت پیدا کر. ما دا کانه بیر ترا وده ده. دا پډیر لوړه بای خرسیږي، خو حسینا بلکې پدی ته مې در کوم چې تر دې ګران بای سوغات راکې. ته ما ته هغه شی راکې چې ستا په روح کې دی او تا ته دا وس در کړې دی چې خلکو ته دومره قیمتي کاڼي وبخې.
پولیس معمولا د موټرونو چلوونکو څاري او کلازم شو جریمه کوي چې ترافیکی پیښې کم شي. د امریکا په یو شارګوټي کې پولیسو اوس د هغو پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړی دي چې لارې ته سم نه ګوري. نور حال وشما رشیدی را کوي.
د امریکا د نیوجرسی په فورت لیکي د ترافیک پولیسو منصبداران وایي چې اوس د پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي. د ډیلی ټایمز له رپورت سره سم د نیوجرسی په فورت لیکي د ترافیک پولیسو یو مقام رسنۍ ته ویلي دي چې د هغو ترافیکي حادثو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د پلیو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه پیدا کیږي. نو د دې لپاره چې ترافیکي پیښې راکمې شي د پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي. دغه مقام وویل چې اوس پولیس په سړکونو کې ګزمه کوي او پلي کسان څاري چې له سړکه د تیرېدو په وخت له احتیاطه کار اخلي او کنه. په روان میلادي کال کې د نیوجرسی په فورت لی کې چې د 15,000 کسانو یو ښارګوټی دی موټرانو تر 10 کسان وهلي دي چې د دې سیمې د پولیسو په قول د دغو پیښو یوه لویه وجه د پلیو کسانو بې پروایي او بې احتیاطي ده. د فورت لی ښارګوټي د پولیسو مشر توماس ریپولی په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ځینې پلي کسان خپلې لارې ته نه ګوري او شاوخوا ته پام نه کوي چې په نتیجه کې له خطر سره مخ کیږي. د فورت لی یوه اوسیدونکې سوچوي دامنی چې کله په لاره پلي تیریږي نو ممکن په موبایل باندې په مسیج لیکلو بوختوي. د فورت لی پولیسو ویلي دي چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې پلي کسان 112 جریمه کړي دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نصیر احمد احمدی د افغانستان د ځوان کهول په کیسه لیکوالو کې د نوم او شهرت څښتن دی. د ده ناولونه د ښکلي نثر، روشانو تصویرونو، عالي پیغامونو، پیاوړی تلبسې، کامیابي کرکټر کشنی او چټک حرکت په خاطر ستایل شوي دي. له ښاغلی احمدی سره د ده د تاسا چاپ شوي ناول په باره کې د مفصل بحث د اورېدو بلنه درکوو. دغه ناول په 130 مخونو کې مومن خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی احمدی صاحب، ستاسو 5 ناول یو خبره درته وکم هم له چاپ راووت. غواړو په همدې ناول خبرې وکړو، خو اکثر اورېدونکو به طبعا دا ناول نه لوستی، نو که خبرې ورباندې کوو او دوی د دې ناول پیسه کې هیڅ تصور ونه لري دا به مشکل وي. که ممکنه یو خلاصه د خلاصې خلاصه په یوه دقیقه یا 2 دقیقو کې بیان کړي.
کوشش به وکړم. مننه. دا د شیر محمد په نوم باندې یوه کلیوال ځوان کیسه ده. کیسه تر ډېره په ده باندې راڅرخېدی. په کلي کې ډېر غریب سړی، اصلي کاری دای چې کاریزونه کاری، هغه چاپېریال چې د تر ډېره ما څکله ناول لیکه هغه د غزنی چاپېریال، د غزنی محیط په پام کې نیولی و. نو دا نه یوازې چې غریب ده، بلکې دای د څېرې له اړخه هم ډېر بدرنګ ده او کلیوال په ده باندې ډېر ټوکې کوي. او داسې یو وخت داسې پیښې چې دای په کاریزه کې یو مړی ویني، په دې خاطر کار یې همدغه ده. نو دای د هغه مړي په لاس کې په ګوتو کې 2 ګوتمۍ ښکارېږي او دای فکر کوي چې بېګا به راسم او دغه ګوتمۍ په دې خاطر چې غریب دا به راسره یوسم همدغسې کوي. خو وروسته په ده باندې مور او کوچنی ورور خبرېږي او مور یې په دې خاطر چې یوه ډېره دینداره پاکه ښځه یي، دای مجبوروي چې دغه ګوتمۍ د هغه اصلي خاوند ته ور وسپاري. دا سړی یو ورځ مزل کوي، هغه د مړي ځای تذکرې له مخې پېژني او کله چې هلته راځي هلته برعکس یو بله صحنه ویني. د هغوی کلي ته د هغوی تره چې د هغه مړي هغه په یوه ځای چې په دې باندې خفه سي دغه مړی یې موندلی ده، ډېر داسې یو جدي حالت غوره کوي، یوه جدي څېره غوره کوي او دې ته حیرانېږي چې ولې دغه سړي دغه د مړي حوال راوړ. وروسته بیا په خلاص توګه درته وایم چې اصلا د هغه هدف هغه څوک چې مړ و هغه د ده وراره و او دغه دوی وژلی و او هدف یې دا و چې دغه ځمکه او جایداد میراث بدبختانه په کلیوالو سیمو کې یو څه ډېر دغه ترلاسه کوي. نو د هغه مړي چې
د هلک نو بل ور نه درلود،
هیڅوک یې نه درلود، یوازې یوه پیغله خور لري، پلار یې مړ و، مور یې مړه وله. بیا دا خوري خبرېږي چې تره یا تره زامنو د مبرور وژلی، دا خور غواړي چې ځان ووژدی، سین ته ځان وراچوي. همدغه غریب سړی چې دغه اوال یې وروړی و اتفاق نه کړس دی سار راځي. دغه جدي ورته وایي چې ما په تلې راته رسوي، خدای اول یې نه ورسره مني، ځکه چې په کلیوال سیمه کې د یوې پردۍ نجلۍ تاګ یو جای د هغې یو جای وروستل د خپله تربدي پورې د هغه کېږده. نو دا د ځان له ویرې دغه نجلۍ سره ژمنه کوي او دوی اراته رسېږي. بلاخره ځینې داسې پېښې دي چې هغه نجلۍ په ده باندې مینه راځي، په دې خاطر باندې دا ډېر زړه پاک سړی ډیر اخلاصمن
او شور سره کوي رسایي
شور سره
کوي رسایي
لو بوی را باسي له مرګ یې ژغوري پایپ می ده باندې ختمیږي.
شغله احمدی ارناول هر کس یو پیغام هم لري، تاسو ورته کوم پیغام په ذهن کې ټاکلی وو؟
طبعا پلان ډک سکه معمولا یو پیغام یو څوک ځایي، خو ناول مختلف پیغامونه لري،
خو به هم یو مرکزی پیغام دی.
مرکزی پیغام دی ما دا چې اصل انسانیت په دې پورې اړه نه لري چې فرض کړئ یو څوک غریب یا مثلا څیره شنه یې یا بېسواده یې.
او مینه هم له رنګ سره ارتباط نه لري.
مینه هم له رنګ سره ارتباط نه لري.
شغله احمدی ستاسو په دې کیسو کې په ناولونو کې همدغه موتیف ډیر دی، همدغه موضوع ډیره ده چې یو څوک بدرنګه یا بدرنګي خو بیا هغه د خپل ښه خوی په زور او برکت بیا مقابل لوري جذب کی.
اصل موږ ځینې لیکوالان ځینې څه ډیر شمېر لیکوالان په لومړي ځل چې یو چا ویلې دي مثلا شایسته څیره یې معرف کړی ده، شایسته یوازې په څیره کې لیدلی ده، هل دا چې عادي ژوند همدغسې نه ده، ډېرې بدرنګه څیرې چې دی هغه ډېر شایسته زګونه.
ما بل څه ویل دا داسې یو موضوع ده چې له تاسو چې دا څو کله کیسې لیکي او ناولونه لیکي په یو شکل یا اشکالو بیا یو وخت یاد کوي، د شاعران هم همداسې له ځینو مسایلو سره دلچسپي یو څو صفحې چې کتاب وړی بیا هغې خبرې ته مراجعه کوي. دغسې شی چې زه وایم دا سکه نسته.
زه اصل په خپلو کیسو کې دغه واقعیت کوشش کوم چې واقعیت ته ډېر توجه وکړم، واقعیت ډېر پام وکړم. کله کله وایي یو څوک چې کیسه لیکي په ډېر وخت یا ناول لیکي یا به تمن یو څه لیدلی یا به بل چا کیسه ورته کړې لدغونه د یغه لیکنه. دغسې ما ډېر دغسې خصوصا په کلیوالو سیمو کې دغسې خلک لیدلی دي چې هغوی د څیرو له مخې قضاوت کوي. زه غواړم چې همدغه د خلکو ذهنیت ته ورورسوم چې انسان اصل څیره نه ده، ظاهري جوړښت ده، انسانیت نور اړخ نه لري. شاید ما یا ودف هم داغی
بود که جوڑ شو ده سرو زر و انسان نشو. شغله احمدی ستاسو دی نصر دی شایست دیر تعریف کیجی، دیر لیکوال کرکتون کی لوستون کی ستاسو دی نصر شایست یادی، نو کتاسی زوانو لیکوالو تا یا بل هر اوریدون کی تداوه تاسی چکوی چی ستاسو نصر دمره شو او جذاب بلل کیجی؟
تزه او چلی کما پو لند اکسا که ناول کی وسانه لیکما یا پراگراف لیکما دیو ځای تصویر ورکوم. زه په پل کې هغه ځای ته په خپل ځین کې ترسیمم، ما خیالي هم نه
تصویر دی، مطلب دا چې سترګو ته درې
کله چې تصویر جوړ سو جمله بندي په خپل جرازي جمله بندي په خپل جوړیږي. دا د ما خپل نظر ده. فرض یو سوالګر په کیسه یا په ناولار څه چې په کې راولم، زه خیالي سوالګر نه انځوروم. زه هغه سوالګر انځوروم چې ما یو وخت مثلا هغه ته 5 روپۍ لس روپۍ نیولې
او په حافظه کې دی.
په حافظه کې می اته دغه کلمات هغه دغه دغه چیرې سیمال دلی هر هغه څه په خپل داستان یا ناول کې راوړم سیمال دلی ما تجربه کړی.
یو خدا کار کوي چې هغه پیشه هغه حالت سترګو ته دروي، کوم کسان دی هغه هم سترګو ته دروي، هغه پیشه ده، هغه مکان ده، هغه ځای دی. یو خدا کار کوي، یو متل دی وای سیلبین دی نقش منځولی کنه. نو ګومان کوم که تاسو په نصر باندې نور تبصره وکړئ شاید لا شي. تاسو دغه د فعلونو په انتخاب کې هم له دقت او له تنوع کار اخلي، دیش ته خپل هم پام کړی دی کنه او که خپل راضی هم داسي
نه دیش ته پام کوم. زه چې فرض لیکم دې ته پام کوم چې په لنډو جملو کې مثلا دوه درې جملې په هغه کې یو رقم فعلونه اته یو رقم تور کلمات نه راوړم. فرض کړه په جمله کې احمد وو د دې پلار یو زوی وو، دې ته به زه پام کوم دوه ځای و نه راوړم دومره لنډو تورو کې. فرض زه لیکم چې نوم احمد وو د شل کلنو، زراس لیکم چې نوم احمد وو او دای شلخلن ښکارېده. دلته یو او مشکم کړه د به ارادي یعنی خپل باندې وانه مس لاندو جملو کې یو رقم کلمات او توري رانسی.
دا کار خو بکوي، خو زه داسې احساس کوم چې تاسو لډیرو فعلونو استفاده کوي. تاسو لیکلی دی وای کله کله به د شغالانو انګولا په زړه نه نوته. زه ګومان کوم دغه شان چې نور نه استعمالي یا لږ استعمالي تاسو ورته ډیره توجه کوي. یو بل مثال به درکم. وای د په احتیاط ګامونه خستل، ځای ځای به اوبه ژورې شوې، پر څنګهنو به یې راواوښتې، بیرته به بیډیو ته ټیټې شوې. ګورئ دا بیرته به بیډیو ته ټیټې شوې، تاسو بیرته د اوبو له نظره د فعل ته کتلی دي. په دې شکل هم په فعل کې تغییر راوستی دی چې ممکن نورو خلکو په نثرونو کې دومره نه وي. یا به یو بل مثال درکم، د ماسپښین سیوري ړنګول، البته دا په لهجه کې هم شته خو په ټوله پښتو کې نسته او البته ژبه ورسره غنی کیږي. یعنی تاسو کولای شوی چې ویلیم وای چې نور نو ماسکین ختم شوی و، پای ته رسیدلی و، خو دا پای ته رسیدل او دا ځینې نور فیلونه ډېر تکرار شوي دی، لیکن دا یې نوی حالت دی.
یو څه خو زه چې عادیم خبرې کوم دغه شاید په دې خطر باندې سي غزنی لهجه شاید دغه سي، بیا خصوصا زموږ د خلکو لهجه دې ته یو څه غوي. موږ چې معمولا کور کې خبرې کوو، له ملګرو سره په خپله سیمه کې خبرې کوو، په عادي خبرو کې د خدای هم دغه څه مختلف فیلونه کاروي.
شغله احمدی خلق لند جمله کاری، بسیط جمله کاری، پا خبرو که پا مکالمو که پا گردنه شبه که امده سی او ستاسی نصر هم امده سی، او معمولا دا خبر ستایل کیشی چه شا نصر حق دایی چه جمله لندی. خو تجربه دا هم شده لیده چه دیده لپاره چه نصر لده سی یو دول حالتا را ووزی او تنوو پا کدیر سی، کله کله شی اوږدې جملې هم شي، داسې جملې هم شي چې له پنځو شپږو کرښو حتی رغېدلې. خو دغه ناول چې ما ولوست او ستاسې نورې کیسې او ناولونه چې ما لوستې دي، وار په وار مو د جملو لنډوالي ته لا ډېره توجه اوښتې ده. څنګه داسې احساس نه کوي چې که ټولې جملې یا یو ډېر لوی اکثریت یې ډېرې لنډې جملې، دا به د تنوع امکان کم کی او رنگارنگی امکان بکم کی، ځکه چې د جملو تنوع هم پر حال یو شایست دی.
اصل دا هم په دې پورې اړه لري چې ستا کرکټر کوم حالات کې ده، کوم موقف ده، څه ډول یو محیط کې ده. که چیرې په کیسه داستان ناول کې ته د یوه جنګ صحنه د دوو نفرو ترمنځ شخړې داوې صحنه انځورای، نو هلته به لکچر نه ورکوي. معمولا یوه خبره دا کوي، بله خبره دا کوي، جملې لنډې. او که ته بیا په هماغه داستان یا ناول کې که تله یو چا ته پوښتنه کوي، له یو عالم نه پوښتنه کوي چې د یو څه په اړه باندې معلومات درکړي، تا به بیا دلته به ته د هغه یو پاراګراف خبرې هم زغمې، دلته بیا بد نه راځي. په طبیعي توګه زه چې کله یو څه لیکمه، اول خو په دې باندې فکر کوم چې کرکټرونه په کوم محیط کې دي، په څه ډول حالاتو کې دي، په څه ډول وضع کې دي، دوی له وضع مطابق له وضع سره سم زه هماغه ډیالوګونه راخلم. فرضاً که یو څوک یو نابلده دوکاندار ته ودرېږي، هغه مستقیما پوښتنه کوي چې وروره ماته نیم کیلو بوره راکړه. خو که چیرې یوه بلد دوکاندار ته ودرېږي، خصوصا کلیوالو سیمو کې چې یو پیژنې، تا باندې بیا له دوکاندار سره اول سړی مسې کوي، څاله کور کې څاله د خیرات ته څنګه یې، وروسته به د یوې کیلو بورې هغه غوښتنه ورنه کوي. نو دا بیا په هغه پورې اړه لري چې ستا کرکټرونه په څه ډول موقف کې دي، په څه ډول محیط کې دي، په څه ډول حالاتو کې دي، په څه ډول وضع کې دي. که چیرې موږ همدغه د کرکټرونو همدغه سې لکه ما چې وویل، دغه دوی هغه موقف و وضع و حالات و دغه دوی هغه هغسې دوی په څه ډول حالات کې دي، دغه موږ په ناول یا په داستان کې په ذهن کې ولرو، په طبیعي توګه موږ ډیالوګونه په طبیعي توګه لنډ راځي او اوږده راځي، او دا بد نه ښکاري او دا خپله نسه ته په نظر باندې ښکلا ورکوي.
دغه سړی شیر محمد چې د دې ناول اتل دی او مرکزي کردار دی، دی بدرنګی دی، او په بدرنګۍ کې خصوصا دا یو شی ډېر دی چې دغه سپږمې ډېرې ارته دي، پوزه یې ډېره هغه ده، شواړه دغه دی. چا خبره د ده د پوزې پیسه کې معلومات راوي نه ورکوي، تاسې نه ورکوي، د نورو په خبرو کې راځي. فرضاً داسې راځي دغه شیر محمد ته یو بل کلیوال بیا ورته وایي سپږمې خو د غټې دي، بوی نه درته، دلته اوس موږ پوهېږو چې او د دې سړي خو دا سپږمې داسې دي. یا یو بل مثال درکمه، وایي سړي جیب ته لاس کړ، سړي نه منظور همدا شیر محمد دی، سړي جیب ته لاس کړ، د نسوارو ډبلی راویست، مخ ته یې ونیو، په ګرد آینه کې پلنه اوږده پزه، ارته سپږمې، وړې ننوتې سترګې او اوږدې سپیرې شونډې ښکارېدلې. دلته د دې سړي دغه څیره راوي نه ده بیان کړې، بلکې د عمل په زمن کې بیان سوې ده. موږ یو عمل وینو، موږ د یو فعل له لارې په دغو معلوماتو خبری شو. تاسو په خپل ناولونو کې کیسو کې دا کار ډیر کوي، یو په دغه ناول کې یو خبره درته وکم چې هم دا شی ډیر دی.
ځینې دا څرګند حرکت نه لري، هغه دا معنی لکه موږ تاسو په دیوار باندې یو زړیدلې منظرې ته ګوري او شایسته طبیعت ورته ګورو، تبن خوان لري. خو نسبت دې ته چې کوم په مغه موید کې ووسو، په مغه منظره کې واقعا په مغه طبیعت کې ووسو، د دې خوان څو چنده ډیر ده نسبت دغه خوان ته چې موږ دغه منظرې ته ګورو. زه چې کله فرضاً کوم شی لیکمه، نو کوشش کوم چې یو خو هر څه چې راوړم، هر تصویر څه چې راوړم، تشریح نه ورکوم چې کوټه وه بله هلته لکه دما تاسې مناسب میز و المارۍ ولا کمپیوټر و دغه شی، زه هر څه د ضرورت له مخې راوړم او هر څه دغه کیسه کې باید یو ضرورت سي او دیو عمل په واسطه باندې دغه سي یواز زوایم سي احمد څوکۍ باندې ناسو او ترمخ کمپیوټر وو زلي کوم سي د کیبورډ د کمپیوټر د کیبورډ کرپاس ولا احمد د کمپیوټر سکرین ته وکتل یعنی کمپیوټر سکرین شنه لمبا وکړه دغه سي وغرم یعنی تشریح تصویر نه ورکوم او لکه څنګه چې تاسو ول ډیر وخت کوشش دغه کوم چې تصویرونه غیر مستقیم پرته له چې زماله خوله تشریح سي نورو کرکټرونو له خوله تشریح کوم زه نه وایم چې داسې یو غار وو یا
بلکې کرکټر چې څنګه ورته کتلې دي دغه
لسترګو
شاغله احمدي بیرته به ټول ناول ته راسو ټول داستان ته براسو د داستان خلاصه لکه څنګه چې تاسو هم په ابتدا کې وویل دا د چې یو مړی موندل کیږي یو څوک شیر محمد نومیږي هغه د مړینه یو څه خلا کوي بیا وروسته پښیمانه کیږي بیرته دغه د کور ادرس پیدا کوي ورځي او هلته یو انجلۍ چې ورور یې وژل شوی د هغه له هغه کوره تښتي او د هغه انجلۍ هرات ته رسوي هغه هرات ته ورسوي او داستان ختم سي او صرف د داستان په اخر کې موږ دومره پوهیږو چې دا انجلۍ د ته متمایله شوې ده له ده سره مینه پیدا شوې ده او د ده هم ورسره مینه پیدا شوې ده صرف دومره خبر سو خو لوستونکی غواړي په دې پوسی چې د شیر محمد دو کورنۍ خو د غنجلې خو د دوی کور ته ورغله او بیا لدی ځای لاړه او دا هم معلومه ده په ناول کې مراغلي دي چې په دې باندې حتی بدی کیشي نو د دې موضوع انجام څه سو یو بل خبره ده چې قتل خو سو خو یا په دې ساحه کې حکومت څه وکړل دی قاتل سره پښتنه وکړه کنه حکومت نه کوم ډله به کوم تنظیم به یغو پښتنه وکړه او کنه سپینجرو کلیوالو څاک سلام علو شدو او خلکو چې اصلي قاتلانو او په دینجلې په سیګر زدل چې د لکوره تشتیدلې و یغو څو وکړل د ځان د دفاع لپاره څو وکړل دی د خاطر چې قتل پټ وساتل سی دوی ته څو ګوتو ونني سی څو وکړل دغه ټولي خبرې بیا پاته دي او حال دا چې دی و شپای لپاره لوستونکې علاقه لري چې هغه کسی کومې پښتنې راولاړې کړې دي هغه ته یو قسم جواب پیدا کړي دغه شی ته تاسو څه جواب لرئ
بلکل زه ناول بزنم نیمګړتیاوې لري زه نه وایم څه ده خو زه چې یو ناول لیکم اعلان ډک سره لیکم زما یوازې هغه خپل هغه هدف چې ما کوم ذهن کې نیولی ده هغه تعقیبوم خامخا ځینې کیسې داسې نور اړخونه هم لري په هغو پسې زه نه ګرځم اوس فرضاً دغه ناول کیسې به په دې باندې ختمېږي چې دغه نجلۍ په دغه شیر محمد باندې مینه سم او علت یې نه دا اوس دی ډېر شتمن و نه دا اوس دی شایسته و یوازې د اخلاق او انسانیت او انسان دوستي و مرسته وله دغه دې ما هدف و دغه بیا په ناول کتاب باندې یو چا ټول ژوند ته نسي راوړی کاغذ چې هغسې بیا ډېرې پوښتنې پیدا کیږي
ژوند ډېر وسی دی ناول هم ډېر وسی دی خو حتی ناول هم مجبور دی چې په ژوند کې انتخاب وکړي لیکن هغه کوم انتخاب چې کړی دی د هغه انتخاب په منځ کې چې کوم سوالونه را اوچتېږي یغه ته باید جواب پیدا نکیر مثلا اې دین اول ټول بنیاد هغه تر ټولو لوی حادثه یو قتل ده هغه قتل دغه سې نیمګړی پاتې کیږي ګورې دی په هرات کې پاتې کیږي نه شیر محمد دغه چې دنجلې د خپل اخ شي کور ته رسې دغه دنجلې د خپل خور کور ته رسې د لنجلې سره رابطه نسته او هتا پیسې هم ځنی اخلي د لارې کرا نو دای خو چې راځي دلته خو ډیر جنجالونه ورپاته دي په وطن کې او هغه قتل چې سوی دا هغه قتل خپل هغه دوسیې پایته نه رسیدلې دی جنجالې پایته نه رسیدلې دا خو هغه د ناول د دنیا خبرې دي د فکر نه کوي چې ممکن تصمیم ونیسي پاینده کې ممکن وغوړي دې ناول یو بل ټوک هم ولیکي
تر اوسه داس تصمیم نه تنه ولای زکس وسم په بل ناول باندې کار پیل کړای دا حکومت کیسه چې وای ما په نظر باندې لاوله طبعا څوک سي یو ناول لیکي ډیر وخت یې پیل او پای سنجولای او دا نه په لوستون کې پورې اړه لري فرضاً تاسو وله کې داس دای راسي شاید یو بل کس لوستون کوي وای چې داس دای مغه په عمل ته پیرات کې پات سي او هغه مور ورور ورو غواړي یو لاس زکس تل ځمکه یې چاين درته یو بل لاس نو شاید بل فکر وکي هدف دا و چې دوی دوه خپل هدف ته ورسېدل لیکوال هم خپل هدف ته ورسېده خامخا به بم دغه
لوستون کایم باید خپل هدف ته ورسېږي
لوستون کای خوشاله پای هغه د سی لوستون کای خپل پروژه د تصویر ورنخستای سی شپای هغه د سی وار لاره لکه یو هغه صفر اخر ولر تلاستو وش میره اخري عدد لسته دغه سی باید نه په ادبیاتو کې ادبیات کې زما په نظر باندې شدادت سي پای کې لوستونکو هم فکر کولو ته پریږدي.